د مشال ریډیو مینوالو ریدونکو السلام علیکم، زه بشیر گواخی مو تاسو ته د نن ورځې د خبرونې په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم. د دسمبر د میاشتې نهم تاریخ دی، د چهارشنبې یا شروع ورځ ده او د نهو څخه تر لسو بجو په دې خپرونه کې تاسو ته بېلابېل رپورټونه لرو. په دې رپورټونو کې په تازه موضوعاتو باندې تاسو ته مونږ حال درکوو، تفصیل درته درکوو او همدارز مطبوعاتي کتنې او یوه نیمه سندره هم د دې ګړۍ برخه یي. خو اول به له نجیب عامر څخه خبرونه وکړو.
سهر مو نیکمرغه پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. افغان ولسمشر د آسیا زړه کانفرنس کې ګډون لپاره اسلام آباد ته ورسید. د ننګرهار والی وایي د داعش پر ضد زر تنه محلي خلک مسله کوي او امریکا وایي د ایران لخوا د بیلیسټیک میزایلو د استعمال د پخلی هڅه کوي. پوره خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون په مخانن سهار اسلام آباد ته ورسید. افغان ولسمشر ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د کابینې یو شمیر وزیرانو، په نورخان ایربیس نوموړي ته هرکلی وې. په دې موقع نوموړي ته د یوویشتو توپو سلامي هم ورکړل شوه. د استانبول بهیر یا د آسیا زړه په پنځمه غونډه کې د آسیایي هیوادونو او هم نورو سازمانونو او هیوادونو استازي د سیمې د امنیت ګواښونو په وړاندې پر ګډې مبارزې او د سیمې هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کوي چې افغانستان د ایجنډا له مهمو موضوعګانو څخه ده. د آسیا زړه کانفرنس د لوړپوړو چارواکو مقدماتي غونډه پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت کرزی او د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو صلاحکار سرتاج عزیز لخوا پرانستل شوه. په دغه دوه ورځني کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ څوارلس هیوادونه غړیتوب لري. د دې د ایجنډا شپږ مهمې موضوعګانې له تروریزم سره مبارزه، د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه، سوداګري، پانګونه، سیمه ایز بنسټونه او زده کړه ده. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د آسیا زړه کانفرنس د هندوستان لپاره مهم بولی. میرمن سوراج په همدې کانفرنس کې د ګډون لپاره د سه شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته ورسېده. نوموړي رسنیو ته وویل
د آسیا زړه کانفرنس د هندوستان لپاره ډیر د اهمیت وړ دی، ځکه چې دا د افغانستان په اړه دی. نو زه په ځانګړې توګه په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره له هندوستان څخه راغلی یم. د دې لپاره چې دا کانفرنس په پاکستان کې جوړ شوی، نو لازمه ده چې د دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف او خپل سیال سرتاج عزیز سره وګورم او د دواړو هیوادونو د خپل منځي اړیکو په پراختیا خبرې ورسره وکړم.
د 2012 کال راهیسې پاکستان ته د هند د بهرنیو چارو د کوم وزیر یا وزیرې لومړی سفر دی. د پاکستان د سرکاري هوایی کرخې پی آی ای کارکونکو پرون د سند په کراچۍ ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې د حکومت د هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي نوموړې اداره شخصي کړي. د پی آی ای کارکونکي وایي دوی به د حکومت د دغې پریکړې په غبرګون د ماسپخین دو نه څلورو پورې د کمپنۍ د لوی دفتر په وړاندې مظاهرې کوي. د پی آی ای د کارګرانو د ټولنې مشر هدایت الله خان پرون په کراچۍ کې مشال لډیو ته وویل د دوی احتجاج به تر هغې روان وي چې حکومت خپل پریکړه واپس اخیستې نه وي. د پاکستان د نجکاری یا خصوصي سکتور وزیر محمد زبیر تیره ورځ د فرانسې خبر اژانس ته ویلي چې د یو کال په موده کې به پی آی ای په شخصي کمپنۍ وپلورل شي. د ننګرهار والی وایي دوی به په اچین ولسوالۍ کې داعش پر ضد زر تنه محلي خلک مسله کړي. سلیم خان کندوزی دغه څرګندونې د نهې په ورځ په اچین ولسوالۍ کې په هغه غونډه کې وکړې چې د ننګرهار امنیتي ارګانونو د مشرانو سربیره د شینوارو په لسګونو قومي مشرانو پکې برخه اخیستې وه. والي سلیم خان کندوزی ویل په دې ولسوالۍ کې داعش پر ضد عملیات بریالي روان دي، خو ولسي ملاتړ ته اړتیا ده. د ویل د شینوارو ولسونو څخه غوښتنه وکړه چې د خپلې سیمې په امنیت ساتنه کې ورسره مرسته وکړي او تجهیزات په ورته دوی برابر کړي. له تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې په چین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات روان دي چې د امنیتي ځواکونو په خبره په دې موده کې له 200 څخه زیات داعشیان وژلي او د هغوی درنې وسلې له منځه وړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په چپلیار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ نښته کې وویش حکومت مخالف وسلوال مړه یا ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والي ویانه تولله خوږیاڼۍ د سه شنبې په ورځ ناوخته مشال لډیو ته وویل د چپرهار ولسوالۍ په ماڼو سیمه کې د دوو مخالفو ډلو داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خپل منځي نښته کې 14 تنه مخالفین وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. دی وایي د دغې نښتې په ترڅ کې 15 داعش وسلوال هم وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. امریکا د هغو راپورونو د پخلی هڅه کوي چې تر مخه ایران 13 میاشت ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شو بندیزونو باوجود یو بیلستیک توغندی کارول دي. امریکا خی دا معامله د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې هم وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور پرونویل دا انتهایی ضروری ده چې د امنیتی کونسل قراردادونه عمل شي. په 13 اکتوبر میاشت کې هم امریکای، برېټانیا او فرانسې پر سلامتی کونسل غږ کړو چې ایران د جوهري موادو د لیک دوړ توغندی ازمویلو سره د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه کړي او باید پر ضد اقدامات وشي، خو تر دې دمه د ایران خلاف ول کاروایی نه ده شوی. خو بل پلو ایران ویلی د دوی توغندی د جوهری موادو د لیک لپاره نه دی جوړ شوی، نو دوی ځکه د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه نه ده کړې. روسیا وایي دوی په لومړي ځل د سمندري بیړۍ نه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړي دي. د روسیې د دفاع وزیر پرونویل په مدیترانه سمندر کې د ولاړې جنگي بیړۍ نه دوی د کالیبر په نامه کروز میزایل دغلي او ورته خودل شوي اهداف په بریالیتوب سره په نښه کړي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي روسیې ورته وارلمخې خبرداری ورکړو چې دا ډول بریدونه به کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ولسمشر پوتین ته ویلي روسي ځواکونو د نومبر په 23 د ترکی لخوا د راغورځول شوی روسي جنگي الوتکې د الوتنې ریکارډر هم موندلې ده. پوتین امر کړی چې د بهرنیو ماهرینو په مخ کې د دې مطالعه وشي. ترکیه وایي دوی وروسته لاغې روسي جنگي الوتکه رنسکوره کړه چې دغه الوتکه د دوی فضايي حریم ته داخله شوه، خو روسیا دا نه مني.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری له نجیب امیر څخه مو خبرونه واوریدل. په دې غړی کې بعد نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس لپاره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لږ شیبه مخکې اسلام آباد ته ورسید. آیا دا کانفرنس به د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي؟
د پاکستان په خبرو باور نه کوو. ډېر قانون نه کېږي چې دوی موږ سره دوه مخه سیاست کوي. بعضې تضمین باید موجود ولري، بل هغې نه بیا امکان لري چې موږ په اصلي خلکو سره چې هغوی جګړه کې ښکېل د هغوی سره مخلوق مذاکرات کوي.
د قبایلي سیمو استادان د مراتو لپاره احتجاجونه کوي. د تعلیمي چارو ماهرین وایي که حکومت د دې استادانو ستونزې حل نه کړي، له تعلیمه به بې برخې ماشومان د سخت دریځۍ خواته لاړ شي.
د سرا په د ماشومانو صرف تایم نه وای کی، بلکې د سرا زمونږه نوې نسل ته به په بل لار روان شي.
د خبر اجنسی ټیکداران وایي حکومتي چارواکي ته په کارونو کې رشوت غواړي چې لوجې تعمیري کارونو ته نقصان رسیږي.
پټاله چې څوکم راځي چې لکونه روپیه لګوي او بیا پر رشوت باندې چې کنده پوسټینګ کوي او بیا چې پټاله راشي نو په دواړه لاسه بیا پټا او د پټا خلک لوټ کوي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته مخ سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن اسلام آباد ته د پاکستان لخوا په درانه هرګلی کې د آسیا زړه کانفرنس کې برخه اخیستلو لپاره ورسید. هغه به د سیمې په امنیت او نورو موضوعاتو د پاکستانی او د نړۍ د مختلفو هیوادونو د چارواکو سره چې په دې کانفرنس کې برخه لري خبرې کوي. زموږ همکار ریاض موسی خیل اسلام آباد سره د ټلیفون په کرخه دی، لاغه به نور تفصیل غواړو. ریاض ستړی مشي.
ډیره مننه بشیر فارمشي.
ریاض زمونږ اوریدونکو ته د نن ورځې د پروګرام ایجنډا وای چې مهالویش څنګه دی نن به کم کم کارونه کیږي ملاقاتونه به څه به نن د دواړو مشرانو یا د نورو چارواکو ترمنځ وي؟
جی بشیر څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو د اوسنا لګشې وړاندې د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی هغه د اسلام آباد نورخان ایربیس ته ورسېدو او په دغه موقع باندې چې کله هغه د خپل جاز نه راکوز شو نو د یویشتو په سلامي ورته ورکړی شو. دغه رنګ د وزیر اعظم نواز شریف او د ځینې وفاقي وزیرانو لکه خواجه آصف او عبدالقادر بلوچ او د دې نه علاوه د فضایي ځمکني او سمندري یعنې د درې واړو فوجونو مشران هم د هغه هرکلي ته ولاړو. دا یو ډیر تود هرکلی د افغان ولسمشر وکړی شو. دا غیر وروسته نن چې څنګه تاسو ذکر وکړو چې نن بس کم ایجنډا دا یا څه به کیږي نو د هغې مطابق اوس چونکې خارجه وزارت کې خارجه دفتر کې دا چې کومه د آسیا زړه غونډه ده وزارتي غونډه نو هغه په خارجه وزارت کې کیږي. د هغې دپاره د میلمنو د راتګ سلسله شروع ده. نن چې کوم ټاکل شوی وه چې د 9 بجو نه والا تر د 9:15 پورې 10 منټ او 9 پورې به مختلف قسمه چې کوم مشران دیجی هغه به خارجه وزارت ته راځي. دغه رنګ افغان ولسمشر او وزیر اعظم نواز شریف به هم خارجه وزارت ته راځي او دا اوس چې کوم د پاکستان وزیر اعظم دی نو هغه خارجه وزارت ته رسېدلی دی. په خپله چې کوم میلمانه راځي نو هغې ته به په خارجه وزارت کې هرکلی وي. دغه رنګ د چین او هندوستان په ګډون د ځینې ملکونو خارجه وزیران چې کوم دی هغه هم خارجه وزارت ته رسیدلی دي. نن چې بیا کم د دینه رسو د 15 منټ او 9:15 تر د 9:30 بجو پورې به د پاکستان چې کوم وزیر اعظم دی هغه او بیا د هغې نه رسو د 9:30 تر د 15 منټه کم 10 پورې لکه 15 منټه به د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم هغې به د کانفرنس واقعده افتتاح کوي پیل به کوي او دغه رنګ به دغه کومه کانفرنس کې چې ګډون کوونکي دي هغې ته به خطاب کوي. د هغې رسو بیا په شلمنټه کم 10 بجو پورې د یو ګروپ تصویر وباسي چې دغه رنګ کې به ټول چې کوم غړي ملکونه دي او کوم ممبر ملکونه دي بیا چې کوم نور تنظیمونه دي د هغې مشران دغې دي به یو مشترکه تصویر وباسي. د هغې وروسته بیا باقاعده د چیو د دمینه بعد بیا کانفرنس په بشپړ توګه پیل شي. دغه رنګ بیا 15 منټه چې کوم مختلف د خارجه وزیران دغې د مختلفو ملکونو لکه افغانستان چین ایران کرغستان د هغې خارجه وزیران به خپل خبرې کوي. دا غیر وروسته بیا چې کوم مختلف کوم چې مستیال ملکونه دي د هغې چې کوم مشران راغلي دي هغې به خبرې کوي. ورپسې بیا چې کوم نور نړیوال ادارې دي د هغې چې کوم مشران دي هغې به بیا کانفرنس ته خبرې کوي او د خپل تجویزونه هغه به وړاندې کوي.
ریاض یو پوښتنه به زه وکړم دی کې به افغان ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم سره نواز شریف سره په کومو موضوعاتو باندې خبرې کوي؟ داسې تاسو ته څه چارواکو ته رپورټونه څه دي؟
جی کله چې د کانفرنس ته شو کې دونه ورځ دو مخ کې د پاکستان خارجه وزارت او بیا په خپل چې کوم د خارجه چارو د پد وزیر اعظم مشیر د سرتاج عزیز هغه هم په خپل خبرو کې ویلو چې دا چونکی یو ډیره غټه موقع ده چې کله د افغانستان ولسمشر پاکستان ته راشي نو دلته به د مشرانو سره لیده کاته هم کوي پاره کې وزیر اعظم هم شامل چې هغه سره وویني او خصوصا چې کوم په افغانستان کې امنیتی عمل دی کوم د مذاکراتي عمل دی د هغې بچارو به هم خبرې کیږي. تجارت او اقتصاد او دغه رنګ دوه اړخیزه تعلقات د اعتماد او اعتماد بحالي دا خو ظاهره خبره چې دا خو په ایجنډا کې شامل دي. خو تر ټولو مهمه خبره چې کومه ده نو هغه دغه د چې څنګه به کم د طالبانو د افغان حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل ولاړ دی هغه څنګه شروع شي. بشیر زبدل ته کې لګونته خپل اوریدونکو دا ومویم چې دا وخت د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم هغه هم خارجه وزارت ترننه وتل او اوس به رنګ سات کې باقاعده د کمچې وزارتي غونډه ده نو هغه به پیل شي. دوه مشران چې کوم دي نو هغه به د غونډې ته خطاب کوي. جی
صحیح جوړه رمن ریاض په دې باندې وتا سره مخکې خبرې کوو چې څه نوی معلومات راځي او اوریدونکو تاسو مشال رېډيو او او په همدغه اړوند باندې چې ریاض مساخیل تاسو خبرې کولې په دې اړوند تاسو رپورت درورو لکه څنګه چې تاسو خبرې چې افغان ولسمشر په لومړی کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس کې برخه ځکه نه اخیسته چې د خبره له پاکستاني غوښتنه کوله چې په خپل خوره د طالبانو مرکزونه ختم کړي. خو وروسته چارواکو وویل چې د ځینو لوی ملګرو هیوادونو په ټینګار او بیا بیا غوښتنه ولسمشر اشرف غنی د کانفرنس کې برخه اخلي. لکه څنګه چې تاسو ریاض مساخل واردل په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه باندې د پاکستانی وزیر اعظم او د افغان ولسمشر ترمنځ خبرې هم کیږي. آیا دغه کانفرنس به دغه خبرو کولو ته لار هواره کړي؟ په دې اړه د احمد شاه زمیر رپورټر.
په اسلام آباد کې د اسیا زړه کانفرنس استنبول پروسه دوام. د اسیا زړه استنبول پروسې مقصد د اسیا زړه هیوادونو له اړخه په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري کول او په زمن کې د سیمې د خوندیتوب او پرمختګ لپاره کار کول دي. کته هم دا کانفرنس د 2018 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي، خو دا ځل په افغانستان او سیمه کې بدلیدونکو نوو حالاتو ته په کتو سره د زیات ارزښت په سترګو ورته کتل کیږي. تمه څرګندیږي چې په افغانستان کې د سولې پروسه او د پاکستان رول به هم تر بحث لاندې راځي، ځکه چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي وه چې د افغان ولسمشر سره به د کانفرنس تر څنګ نورې لیدنې هم وسي چې د افغان سولې ټینګښت پر لارو چارو او د سولې خبرو اترو د بیا پیلېدو پر موضوعاتو هم بحثونه وسي. د افغانستان پولیسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر عبدالقادر ځاځی وایي چې پاکستان څو ځلې خپل ژمنې ماتې کړې او افغانستان دا ځل نړیوال ضمانت غواړي.
پاکستان خو آمادګي ښیلې ده، څو وخت کېږي چې وایي موږ آماده یو، لیکن آماده موږ ځکه نه یو دا ځلې د پاکستان په خبرو باور نه کوو چې ډېر کارونه کېږي چې دوی موږ سره دوه مخه سیاست کوي. نو دا د افغانستان خلک او د موږ سیاسي بې باوره کړي دي. نو دا ځل تضمین باید موجود ولري، تضمین دا ځل باید څلور قدرت هیوادونه چې موږ ته تضمین راکړي، بل هغه نه بیا امکان لري چې موږ هغه صلح مذاکرات او اصلي خلکو سره چې هغوی جګړه کې ښکېل دي هغوی سره مو صلح مذاکرات وکړي.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ رسمي خبرو اترو لومړی پړاو د روان کال د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری شهر کې وسو. ټاکل شوی و چې دوهم پړاو به د یادې میاشتې په پای کې ترسره کېدی، خو دوه کاله وړاندې لا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر د دې پروسې د ځنډ یو مهم سبب وګرځېدی. تر هغه وروسته د پاکستان حکومت د مذاکراتو د بیا کوربتوب یا چمتو کول وړاندیز وکړ، خو افغان حکومت زړه ښه نه کړی. دا چې پاکستان په دې لړ کې څه ډول مرسته کولای شي، د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي.
ظاهر خبره پاک کې پاکستان ډېر کنټریبیوشن کولای شي، ډېر مدد کولای شي، خو چې اول د کابل او د اسلام آباد په یو بل باندې اعتماد پیدا شي چې دا ورته خبره کو هغه سر ته راشي. دوی اصلي مرض دا دی چې خبره وکړي کولونه وکړي خو سر ته نه راشي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وخت ته رسیدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو لنوي سره د نشلو لپاره هڅې ګړندې کړې، خو په کابل کې تر خنړۍ بریدون وروسته غنی وویل چې پاکستان د هیواد په ضد نا اعلان کړې جګړه پر مخ وړي. دا چې د اسیا زړه کانفرنس په درشل کې د افغان سولې پیلېدو ته څه هیله شته، په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری رضوی وایي.
خواہش تو موجود ہے، اس کانفرنس کے بعد کوشش بھی ہوگی، لیکن یہ کہنا
خواہش خوشتا اور تردی کانفرنس روستا بحث ہم و شیخ و مذاکرات کی دل گران خبر ادا لمڑے پا افغان حکومت کی ترو سازنی کڑے ل طالبان سره د مذاکرات په حق کې ندی، دوی باید په وخله خپل دریز وړاندې کړي. دوهم خبر ادا چې پاکستان تر کومه حد دوی د خبرو میز ته راوستل شي. دریم خبر ادا چې د طالبانو په خپل منځ کې جنگ روان دی، نو په داسې حالاتو کې یو خدا کېده شي چې یو ډله د ځان مضبوطولو لپاره له افغان حکومت سره خبرې وکړي چې ښه اقدام دی. بل خطره بیا ده چې یو ډله به مذاکراتو ته زړه خنه کړي چې هسه نه بل ډله تور پر پوری کړي، نو دا وخت په مذاکراتو کې ډیر مشکلات شته.
په دا روسي کې د پاکستان د پښتنو سیاستوالو یو پلاوی په کابل کې له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال له هغه خواست وکړي چې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره لیدو کته وکړي. دوار مشرانو د برتانیې د وزیر اعظم په موجودګۍ کې تیرونی په پیرس کې د اقلیم د بدلون په نړیواله غونډه کې سره ولیدل. دا چې دا ځل په پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر د سولې په پروسه او نور اړوند چارو کې څه ډول بدلونونه رامنځته کړي، راتلونکي ورځې به دا په ډاګه کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا زمين نشوند سره نسته، دا
غلط پیمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي
موږ ته اندو مين دي نور نو غوړي چې موږ به کومه ځمنه کتاب ته ته کی ټول تخته فلا غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولایز چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
روزن کو تاسو مشال ریډیو او اسلام آباد کې د سیا زړه استنبول بهیر پنځمه غونډه روانه ده او د محل اوس د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه د پاکستان وزیر اعظم د بهرنو او د قومي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د کانفرنس کې خبرې کوي او دین روسه به افغان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم هم خبرې کوي. د دغه کانفرنس په اړه د پاکستان د پارلمنت د زینو غړو خبرې هم دروارو د احمد الله په خپل رپورت کې را لګیږي.
په اسلام آباد کې د اسیا زړه کانفرنس استنبول پروسه دوام لري چې پکې د ولس ملکونو او د دولس نړیوالو تنظیمونو غړي ګډون کوي. په پاکستان کې د پارلمان غړي د کانفرنس په حق لاته نظر لري. د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله په افغانستان کې د امنیت لپاره دا کانفرنس ډیر مهم بولی او وایي
افغانستان د ډېرې مودې راسې یو مشکل سره مخامخ دی. ځوانان پکې رالوي شو، سپینګیرو شو، لیکن تر اوسه پورې د افغانستان عوامو ته امن نه دی ملاو کوم چې دا غي یو قسم د زړه ارمان دی چې کوم منکونه پدې کې انوال دي. زه یقین لرم چې راغي ټول پدې کې سنسیر دي چې په افغانستان کې امن راشي او کاغي د رړه د اخلاص سره د مظاهره وکړه، خصوصا پاکستان او ایران او سره به شمول نور کوم ممالک دي. ان شاء الله تعالی چې په افغانستان کې ډیر زر یو پایدار یو مستحکم خوشحال حکومت قائم شي.
د خبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي الهاج شاجي ګل افریدی د کانفرنس په حق لوایي
دا کانفرنس زمونږ د ریجن د پاره د فراق نه زیات ضروری دی. یو خدغه ټکم یبي وشو چې افغانستان او پاکستان به منځ کې کم ډډ لاک پیدا شو او هغه به ختم شو او د انډیا او پاکستان به منځ کې کومه بې اعتمادي و یا کومه داسې خبرې وي چې هغه تر اوسه پورې سره یو بل ته نشوي کولای، هغه به شاید چې په دې کانفرنس کې را څرګند شي. نو زه د پاکستان خو دا کم یبي ګڼم چې پاکستان د ریجن او د خپل ملک ته من کې دوه لپاره دا یو اهم کردار ادا کړو.
د قومي اسمبلی یو بل غړی ګلزار احمد خان وایي چې وړاندې هم داسې کانفرنسونه شوي دي خو څه نتیجې نه دي راوتي، نو د دې کانفرنس نه هم دومره خوشبینه نه یم.
کانفرنسونه څومره شو، بنیادی بد اعتمادي، بنیادی په یو بل اعتبار نه کول، دا چې تر کومه نه ریزول شي. نو په کانفرنس کې بنیادی خبرې نه دي چې وایي تاسو رسفات افغانستان او پاکستان دواړه مختار ملکونه باندې دا غي په اندرونی معاملات کې مداخله وکړي چې سم درنه کوشش نشي او دا بنیادی مسله
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د قومي اسمبلی غړی عبدالقهار خان ودان وایي
دا ډېر اهم کانفرنس دی او په ډېر اهم وخت باندې کیږي او اوس دنیا او دې ته ډېر ځیر ده چې په افغانستان کې د امن لپاره، د افغانستان کې د دهشتګردي د ختم کېدو لپاره پکار دي چې ټول ولسونه، ټول ملکونه او خصوصا پاکستان په دې کې رول ادا کړي او د دې به ډېر ښې نتیجې راوځي د افغانستان د امن لپاره. او سپریم د زړه نه منل چې افغانستان یو آزاد ریاست
د عبدالقهار خان ودان په وینا چې د کانفرنس تر ټولو لویه ګټه د پاکستان او افغانستان او د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالی ده او دغه وجه ده چې د دوانو ملکونو لړپوړي به سبا د شروع په ورځ په کانفرنس کې ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت
راغلی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د خبر ایجنسی د ټیکدارانو د تنظیم غړو پرون په خبر کې خبري غونډه ته ویل چې د ټیکو اخیستلو لپاره د نو پالیسولو وجه دوی قراردادونه نشي ترلاسه کولای. دوی تور لګول چې په دفترونو کې تیر رشوت اخیستل کیږي. ځلان یوسفزی په اړه رپورت لري.
د خیبر کنټریکټرز یا ټیکدارانو د تنظیم یو غړي فدا محمد د خبری کانفرنس وروستو مشال ریډیو ته وویل چې نږدې درې کاله وړاندې د قبایلي سیمو ټیکدارانو ته لایسنسونه ورکړی شول او لږه موده وروسته د ټیکو ورکول لپاره د حکومت د ټیکنیکل بیډ او فینانشل بیډ په نوم د نوې پالیسو له وجې د خیبر ایجنسۍ زیاتره ټیکدارانو ته کارونه نه ترلاسه کیږي.
کارونه نه متاثره کیږي، ټیکدار به راځي ته متاثره کیږي ډیره زیاته. فرض کړئ موږ تقریبا وایو چې په خیبر ایجنسۍ کې 60 نواخ دے شپیتو نا تا آویا پورے ریجسٹر ٹیکہ داران دی کہ آسی دا پوسٹ ٹو پری کوالیفیکیشن تشی آگا کے بٹول پانچ یا دس آٹھ پورے کسان کوالیفائی شی دا نور بس بیکار ناست بھی.
د خیبر ایجنسی د ټیکدارانو د تنظیم نائب صدر بادشاہ خان وایي چې د ټیکنیکل بیډ، فینانشل بیډ او ټیکنیکل سینکشن غوندې پالیسو سره سره په دفترونو کې بغیر له پیسو کار نه کېده هم دوی ته ډېرې ستونزې راپورته کړې دي.
ټول نړومبۍ خو فاټاله چې څوک هم راځي نو هغه کس راځي چې لکونه روپۍ لګوي او بیا پر رشوت باندې چې کنده پوسټینګ کوي او بیا چې فاټاله راشي نو په دواړه لاسه بیا فاټا او د فاټا خلک لوټ کوي. بیسیکلی پالیسی خدا دا د فاټا د خلکو ستونزې ډېرې سیوا دي. مثلا د پرخمو کې ما په خیال دا ګورنمنټ نشي کولای چې د فاټا د خلکو ستونزې اثر ته ورسوي.
د خیبری جنسی د ټیکدارانو د تنظیم غړو په خبری کانفرنس کې په پبلک هیلت یا د عامه روغتیا په اداره ټکونه وکړل او وی ویل چې په یاد اداره کې ډیر کارونه او بلونه ایثار دي. خو د خیبری جنسی د پبلک هیلت ډیویژن سپرنټنډنټ انجینیر اشرت علی وایي چې د دوی په اداره کې یو کار هم نه دی ایثار.
کم شی ماته نظیر نو ایکسچینج سره ډیسکشن نه بعد هغه شی فورا نوتیر کوم څه ایس کې سم پندنسی نشتا خو شوی کنه ایس کې سم پندنسی نشتا او کم یو شی چې نه هغه ریکارډینګ ته غي هغه وخت فورا یو روز باندې ساری زمونږ هوټل لا شی ویلې دي زمونږ هوټل رجیستر باندې تار یو شی هغه دي او زمونږ چې کم ریسپانسیبিলিটি کې راځي او ریسپانسیبিলিটি کو ټایم فلټر دی هغه موږ پورا کو او کی مایک نو شی دې کرا دی هغه په وجه باندې وي هغه کی ان ډبلیو په زمونږ خدمت کارونه هم نه زمونږ ورک لوډ هم داسې زمرا نه.
د خیبری ایجنسی د ټیکدارانو وینا ده چې کچري حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کړو نو دوی به په خیبر ایجنسی کې په ټولو روانو منصوبو باندې احتجاجن کارونه بند کړي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي د هارون بچا بغه کې د سندرور
دشنو خالونو راو ګذر لټشو پکابل ہم پہ خبر لٹ شو دیر غل گرو سلو نیخ شو کنا دخا پہ رو د وطن غل لوٹ شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دکھمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دکھمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا وہ نو لمبے دل ستا گل گٹائے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا
پگل درو خانی بری گی لاسمان وطنا ساتو وچ دور نا اپ دخمن پورشا ساتو وچ دور نا اپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته د خبرونه نیمه ته ورسېدو نه نیمه بجې شوې دی راځي له نجیب امیر څخه د خبرونو لنډیز وره د ایشیا زړه کانفرنس نن سهار په اسلام آباد کې لږ شپه وړاندې پیل شو. په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ژی په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ پوړي مقامات برخه اخلي. همدا شیبه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف غونډې ته وینا کوي. د خپلو لومړنیو خبرو کې ویل د افغانستان دښمنان د دوی هم دښمنان دي. د پاکستان د سرکاري هوایي کرخي پی ای ای کارکونکو پرون د سند په کراچۍ ښار کې د وی غونډې په ترڅ کې د حکومت د هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي نوموړی اداره شخصي کړي. د پی ای ای د کارګرانو د ټولنې مشر هدایت الله خان پرون په کراچۍ کې مشال لړیو ته ویل د دوی احتجاج به تر هغې روان وي چې حکومت خپله پرېکړه واپس اخیستې نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په چپیار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ نښته کې وویش حکومت مخالف وسله وال مړه یا ژوبل شوي دي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي دوی به په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد زر تنه محلي خلک مسلح کوي. نوموړي دغه څرګندونې د نهې په ورځ په اچین ولسوالۍ کې په هغه غونډه کې وکړې چې د ننګرهار امنیتي ارګانونو د مشرانو سربیره د شینوارو په لسګونو قومي مشرانو پکې برخه اخیستې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو ادارې مرستیال وزیر په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو د محصلینو د ستونزو د ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر کوي. امریکا د هغو راپورونو د پخلي هڅه کوي چې تر مخې ایران تیره میاشت د ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شوو بندیزونو باوجود یو بیلیسټیک توغندی کارولی دی. امریکا ښایي دا معامله د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې وړاندې کړي. او روسیا وایي دوی په لومړي ځل د سمندري بیړۍ نه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړي دي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری له نجیب امیر مو د خبرونو لنډیز واورید. اوس به رابعه اکرم خان تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارو غټ کې وای.
نن د پاکستان سیاتر ورسپانو د ایشیا زړه کانفرنس په اړه خپلې ادارې لیکلې دي. وحدت ورسپانو خپلې ادارې کې لیکي چې د ایشیا زړه کانفرنس غونډه د پیل کېدو په وخت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وینا و چې پاکستان افغانستان ثبات تلپاتې امن غواړي ځکه چې په دغه هیواد کې بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. د ادارې په وینا چې پاکستان او افغانستان یو بل لپاره لازم او ملزوم دي او د دغه دواړو هیوادونو د امن او بدامنۍ دواړه حالتونه نیخ په نیغه په یو بل اثر لري، نو ځکه سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پاکستان افغانستان مشرانو لاسونه یو کول د وخت ضرورت دی. ادارې مخکلي کې چې په پیریس کې د پاکستان او افغانستان مشرانو د لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا مثبت اړخ ته روانې دي او د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا د ایشیا زړه کانفرنس کې برخه اخیستل د دې خبرې اړخ ته یو مثبت اشاره ده چې د پاکستان او افغانستان مشران په سنجیدګۍ سره د خپل منځي باور او اعتماد لپاره د خلوص ټکي هڅه کوي. ادارې اخیره کلي کې هیله پکار ده چې دغه حلو سلو سره بنه یوازې دا چې د دواړو هیوادونو اړیکې مضبوط شي، بلکې راتلونکي کې خپل منځیره به تو سره د دې غلط فهمیانی به هم لمنځه لاړ شي. بلخو د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورسپانه خپل اداریه د پاکستان او هندستان په اړه لیکي او وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تیرو وختونو کې یو شمېر تاوتریخوالي راغلي دي، ول بیا هم د دوی ترمنځ سنه سره خبرې اترې روانې وي او یو وار بیا دواړه ملکونه د خبرو اترو لپاره هڅه کوي. ادارې لیکي د خبرو اترو د لارې ډیره مهمه وي او هم دی لوي چې دواړه ملکونه په دې سورسو کې په بنکاک او پیریس کې یو بل ته نږدې شوي دي او بیا په خاص توګه د وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعظم نریندر مودی ناسه مهمه ده. ادارې وایي د وزیر زمان د ملاقات وروسته په دې خبره اتفاق هم شوی وو چې د دوړو ملکونو خارجه سیکریټریان به هم د خبرو اترو لپاره مخ په وړاندې سي. ادارې فیاتوی چې پاکستان او هندستان به د غونډو نه ډېری ګټې ترلاسه کړي او د دې پرته چې دوړو ملکونو په تیرو وختونو کې یو بل لپاره ناخوخي سرګند کړي ده اوس مخ په وړاندې روان دي. ادارې لیکي د ایشیا زړه کانفرنس په موقع د هندستان د خارجه چارو وزیر د پاکستان دوره د یو درون هرکلی ورده او هم دې لړ کې مونږ د یو خصباون هیل لرو. په هم دې اوازو مشرق رسپان خپل دری کلی کې چې د افغانستان د صدر او د هندستان د خارجه چارو وزیر پاکستان ته دراتګ نخکاری چې د تاوتری خوالی په کیفیت کې د کموالی امید سرور کېدی شي. اداره وایي که وکتل شي نو په منطقه کې د دې واړو هیوادونو لپاره د خبرو اترو نه علاوه بل لار نشته. ادارې لیکي باید چې د درې واړو هیوادونو یو ځای کینی او د امن په ځای کېدو نه د دې ملکونو ترمنځ معاشي تعلقاتو ته وده هم ملاوېدی شي او هیله ده چې د افغانستان او هندستان د مشرانو پاکستان ته راتلونه به مثبتې نتیجې مخې ته راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، نړیوالو مطبوعاتو کې درته اسوسییټیډ پریس خبری اژانس لیکلی چې امریکا د ویزو ورکولو هغه پروګرام ته له سره کتنه کوي چې له مخې یې په دغه هیواد کې میشتو ځوانانو یا پیغلو په نورو هیوادونو کې کوزدن وکړه او بیا یې د ژوند ملګري امریکا ته ورغوښتل. دا له هغه وروسته ده چې یو پاکستانی میرمنې او د هغې خاوند په امریکا کې 14 کسان ووژل. بل پلو انډیپینډنټ ورځپاڼې بیا په یوه لیکنه کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې په پراخېدو بحث کړی دی. پوروال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز درته وایي.
اسوسییټیډ پریس خبری اژانس د لیکنې په پیل کې لیکي چې په تیر کال کې امریکا د تفشین ملک په نامه میرمنې په ګډون 1519 پاکستانی وګړو ته اجازه ورکړې وه چې امریکا ته ولاړ سي او هلته له امریکایي وګړو سره واده وکړي. چې کله تفشین ملک د ډسمبر پر 2 نیټه د امریکا په سین برناردینو ښار کې د 14 کسانو په وژلو کې شکیل وګڼل سوه، نو ورسره د ویزی ورکولو هغه پروګرام په اړه هم پوښتنې راپورته سوې د کوم له مخې چې د پاکستاني نجلۍ امریکا ته تللې وه. د امریکا د پښتنو ګرویژنو مرکزی ادارې د دوشنبې په ورځ وویل چې تفشین ملک شای امریکا ته تر تلو وړاندې سخت دریځ سوی وي او امریکا ضد سوی وي. اژانس لیکي چې د امریکا حکومت اوس د ویزو ورکولو هغه پروګرام ته له سره کتنه کوي د کوم له مخې چې په دې هیواد کې میشت ځوانان یا پیغلې په نورو هیوادونو کې تر کوژدنه وروسته د ژوند ملګري امریکا ته ورغواړي. د امریکا د کورنی امنیت مشر یی جانسن اژانس ته ویلي چې دوی دې پروګرام ته کتنه کوي، خو هغه دانه دی ویلي چې څه ډول بدلون به پکې کوي. اژانس لیکي چې امریکا په 2014 کال کې ټولې 9.9 میلیونه ویزې جاری کړې وې، په کوم کې چې یوازې 0.3% ویزې کوژدن سو ته ورکړل شوې وې. د امریکا ویزی لپاره له درخواست ورکونکو څخه لږ تر لږه یو مخامخ انټرویو کیږي، د ګوتو نشانونه یې اخیستل کیږي، نوم یې د امریکا له ترهګر ګرځول سو لیست سره کتل کیږي، د کورنۍ د غړو په اړه معلومات اخیستل کیږي، په خوا کړو سفرونو ته یې کتنه کیږي چې چیرې تللی او چیرې کار کړی دی. اژانس لیکي چې کچيري په دې پورته یا د سو معلوماتو کې یو هم په ټاکل سوی معیار پوره نه وو، نو درخواست شایرت کړل سي. بل پلو انډیپندنت رسپانی بیا په یو لیکنه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډلې پر پراخېدو بحث کړی دی. ورسپانه د یو تحقیقاتي رپورت په حواله لیکي چې داعش په افغانستان کې په ورو ورو قوي کیږي او له طالبانو څخه وسلوال ځان ته جلبوي. انډیپندنت رسپانه لیکي چې دا رپورت د افغان ځواکونو لوړپوړو جنرالانو تیار کړی دی او پروانه اونۍ کې به یې ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړي. رپورت خبرداری ورکوي چې داعش له ختیځ ولایت ننګرهار وروسته اوس په جنوبي ولایت هلمند او دو نور ولایتونو کې هم نوي وسلوال د ځان ملګري کوي. د هلمند ولایت یو ځایي مشر ورسپانه ته ویلي چې د دوی په کلي کې د داعش تورې جنډې ولاړې دي او د دې ډلې د مشر ابو بکر البغدادي تصویرونه هم لیدل کیږي.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري او موږ تاسو تازه خبر دالرو چې په اسلام آباد کې روان د آسیا زړه کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم خبر کړی دی او افغان ولسمشر زما په فکر هم دا اوس خبر کوي. زمونږ همکار ریاض موسی خیل موږ سره د ټلیفون فکر کړی. ریاض، که په مختصر ډول زمونږ اوریدونکو ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خبرو مهم ټکي وایي.
جی بالکل دا چې کما د آسیا زړه پنځم وزارتي غونډه ده نو هغه به باقاعده توګه په پاکستان په خارجه دفتر کې پیل شوې ده. د اوس نه لږ سات وړاندې چې کله وزیر اعظم نواز شریف دغه غونډې ته خطاب کولو نو ده وی چې د افغانستان د مفاهمتي عمل مرسته کوو، ځکه چې په افغانستان یو خود مختار ملک دی او د هغه ځای په امن او ترقۍ کې به موږ خپل کردار ادا کوو. د ده وینا وه چې د سیمې د ترقۍ لپاره په دې منطقه کې امن ډېر ضروري دی او دغه وجه ده چې موږ د افغانستان امن ته زیات اهمیت ورکوو، ځکه چې څنګه سمو د مخکې د شاعر علامه اقبال ویلي وو چې ایشیا د وجود په سیر ده او افغانستان د هغې زړه دی، نو چې څو پورې په زړه کې ناکراری وي او درد وي نو په ټوله وجود کې امن نشي راتلی. دغه شانتې د دا هم وویل چې د ترهګرۍ خلاف چې کوم مبارزه روانه ده نو باید چې دا په شریکه سره سر ته ورسي او د پولو پورې نه چې کومه لاسوهنه کېږي نو باید چې هغه هم بند کړي شي. دا اوس چې د افغانستان ولسمشر هغه لګیا دی دغه غونډې ته خطاب کوي، نو د ده وینا وه چې یو حکم پاکستان د څو کلونو راسې پاکستان کې افغان کډوال میشتي نو په هغې باندې د پاکستان حکومت او پاکستان ولس مننه وکړه. بیا ده وویل چې کوم د دې نه مخکې په چین کې کومه غونډه شوې نو په هغې کې په سیاسي او په معاشي او معاملو باندې خبرې شوې، خو اوس څنګه حالات بدل دي او کم چې په افغانستان کې د امنیت د اقتصاد د ودې لپاره او خاص کر بنیادی ډانچا چې کوم انفراستراکچر د هغې د ترقۍ لپاره کار پکار دی، دغه رنګ چې کومه تابي ګیس پایپ لاین منصوبه ده یا د کاسا 1000 منصوبه ده نو د هغې په اهمیت باندې هم خبرې وکړي. او د ده وینا وه چې افغانستان بیا ودانې او د بحالې لپاره چې کوم دي نو هغه اقدامات پکار دي. جی
ریاض ډیره مننه په دې اړه باندې چې نور سره راځم تاسو سره به رابطه کیو. خوشاله اوسئ، ډیره مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم سره په اسلام آباد کې چې د آسیا زړه کانفرنس روان دی او په هغه کې د نړۍ مختلف د بهرنیو چارو وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کې خبرې کړې دي. دا اوس تازه تاسو زمونږ له همکار ریاض مساخل څخه اورئ د پدې اړه چې نور سرازی هغه به هم موږ تاسو وړاندې کوو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، راځي چې د برېښنا میل په غوږ کې اوسېوا سندر اور اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ورې په قبلی سیمو کې خوښه 2000 سازان خپل ذمہواری تر سره کوي. خو د تیر هفته رئیس دوی په احتجاج لاس پور کړی دی او چې حکومت ور سره د ترقی ورکولو ژمنې نه دی عملي کړي. په همدې حال کې د قبلی سیمو زده کوونکي چې لا لوړاندې څخه ډیر متاثر شوي دي وایي چې د احتجاج په ډیر اثر غورځولی دی او د ډیرو زده کوونکو څخه سکولونه یا تعلیم پاتې دی. په اړه منور شاه رپورت لري.
د قبایلی سیمو په زرګونو استادان د تیرې هفتې راهیسې په احتجاج دي او د تیرو دوه ورځو راهیسې په سلګونو اسلام آباد ته تلي او مظاهره کوي. دوی غواړي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو په سیر د دوی ته هم ترقی او مراعات ورکړل شي. په داسې حال کې چې قبایلی سیمو کې په سلګونو سکولونه وسلوالو ړنګ کړي او د پوځي عملیاتو له وجې زیاتره سیمو کې سکولونه وخت په وخت بند پاتې شوي، د استادانو لخوا د احتجاج په نتیجه کې به قبایلي ماشومانو باندې سا سرات غورځيږي. د چارسده باچا خان یونیورسيټي وایس چانسلر او ماهر تعلیم ډاکټر فضل رحیم مروت یې په اړه وایي:
د سره د ماشومانو صرف قائم نه وي کېږي، بلکې د سره داسې کار وشي چې د سره زمونږ نوی نسل چې دی هغه په بل لار روان شي. په بل لار په دې وجه باندې هم چې یو بل مسله به تاسو په کوټه کې ما آی ډی پیز مسله چې وایي کوم د اپریشن په وجه باندې تل به پوره شي وو یو کې څه خلک واپس کور ته بیرته خلل، زما خلک په کور ته بیرته لاړ نه دي او چې کوم کور ته بیرته لاړل هغه هم لا مکتبونو ته هغه سم نه دي. ځکه چې مکتبونو یو متاثر شول څه سبق یې هغه تل ګډوډ شو څه سبق بیا چې کوم د اوسپیل ته لاړل.
داراز د تعلیم په خوانی صوبایي وزیر او د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی میراج همایون خان وای چې قبایلی ماشومان ډیر ذهین دي خو حسینه چې دا حالات یې نور لارو ته مجبور کړی.
قبایلی علاقه کې چې دا زموږ تاسو ماشومان زیات تکړه ډیر قابل د خدای خاص د دماغ ور کړی، ځکه چې کم ده کې دی ترای شي وی دي چې دا موقع ورته ملو شي د دې چې تللی زنده یو آوټستانډینګ هغه رزلټ راغلی دی. هغه د دې د افسوس خبره ده چې دا پښتانه ماشومان دې تر هغه نشته موقع ورته نشته کی او د دې نظم هغه نور مسلې هم جوړیږي. دا ټول چې دا حالات اشانت خراب شوی دي په تاسو وجه باندې، ځکه چې ماشوم خو لکه پښپاړو سکاله تل څو کال بلکې شل کال پورې تربیه ګریجویشن پورې هغه په کار کې بس تعلیم سره منسلک یو چې هغه نه هغه خبره ده چې خالي ما څه چی نه خو د شیطان مازی او بس غلط غلط سوچونه غلط غلط فکرونه او بیا ورته.
په دې پوښتنه چې د قبایلی زده کوونکو د دې کمی پوره کولو لپاره څه پکار دي، ډاکټر فضل رحیم مروت اویل پکار دي چې حکومت په قبایلی سیمو کې د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار وکړي. نو موري زیاته کړه
اوس دې څه پکار ده چې لا خو چې تاسو یو کې لکه د چوتي چې کوم دی چوکیانه چې وي ستي هغه ورته کوم ولغواړي لا بچرته هغه استادان چې کوم دي کا استادان خپل غړي اخلاص نه به دغه قرباني ورکي لا حکومت ورته وي چې تاسو دا قرباني ورکي چې موږ تاسو ته لکه زیاته وظیفه په دغه ورځ باندې درکو او تاسو ته د پیریډ چې کوم دی مثال دا چې به وشمیرو چې مومن په سکولونو کې دیش منته پیریډ وي کدا دیش په ځای باندې سرویس منته شي لا 15 منته شي دا هم یو طریقه کار دی. بلدا چې ویچاري سیس پیریډ لږه کم شي هغه ولته کوم مینس کې هغه ټوله وخت وی لازم منځ وخت هغه کم شي.
د تعلیم ماهرین وای په کار دی چې حکومت ازر تر زره د قبایلی سیمو د استادانو مسلې حل کړي او استادانو ته په کار دی چې د بیلابیل مشکلاتو لوجه د ماشومانو کوم وخت ضایع شوه د هغه په پوره کولو کې د حکومت سره پوره پوره تعاون وکړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هلی په پاوکم یوول سوجو
حجرا په یونی مبجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
اوریدونکو ای پی خبری ایجنس په یو رپورٹ کې لیکي د کالیفورنیا په سان برنادینو کې په شوې ترهګرۍ پیښه کې ککړه پاکستانی تشفین ملک او دغه خاون سخت دریځ شوی وو، خو چارواکي وایي معلومه نه ده چې دغه کسان څنګه او چیرته سخت دریځ شول. تشفین ملک او دغه خاون د روانې میاشتې په دویمه نیټه په سان برناردینو کې بخنه غوړم په یو مېله کې 14 کسان وجلی وو. اسرائیل مومند د دې رپورت خټه کې درته وایي.
د اے پی خبری ایجنس په یو رپورٹ کې راغلی دی د امریکا وفاقی استخباراتی ادارې بی آئی ویلی دی چې د کیلیفورنیا ریاست په سان برناردینو کې په شوې ترګری پیښه کې ککړه ته شپین ملک او د هغې خاوند د سخت دریځۍ پر لار روان شوی و او له بری دوړاندې یې په وسلې د هدف ویشتو تربیه هم ترلاسه کړې وه. تشپین او د هغې خاوند روانې میاشتې په دویمه نیټه په سان برناردینو کې په یوه میله ډزو کې 14 کسان وجلي وو. د ای بی آئی د لاس انجلس دفتر مشر وای موږ ته معلومه شوې او پر دې عقیده یو چې تاشپین او د هغې خاوند دواړه سخت درزه شوي وو. خو نوموړی وایي لا هم نه د معلومات چې دوی څنګه او چیرته سخت درزه شوي وو. البته د هدف ویشتو تربیه یې د برید نه څو ورځې مخکې په لاس انجلس کې ترلاسه کړې وه. په کوم کلب کې چې تاشپین او د هغې خاوند وروستۍ تربیه ترلاسه کړې وه د هغې یو ښوونکی وایي چې د تاشپین خاوند فاروق د نومبر په 29 او 30 یعنی لبري د دوه ورځې وړاندې هلته کې موجود وو. د ده په خبره د فاروق رویه د معمول مطابق وه. چارواکي وایي چې د فاروق له کور څخه هغه 19 پایپونه هم برآمد شوي کوم چې په بمونو بدلېدای شي. له دې وړاندې بی آئی ویلي وو چې دوی 12 پای بمونه برآمد کړي وو. یاد وي چې په برناردینو پیښه کې 21 کسان جوبل شوي هم وو چې پکې د دوو کسانو حالت نازک دی. د امریکا ولسمشر ویلي چې دغه پیښه یو ترهګریز برید وو چې پکې بې ګناه خلک وژل شوي. د ده په خبره بریدګر د سخت دریځۍ په تیرې لاره روان وو خو معلومه نه ده چې دوی د هڅه د کوم تنظیم د څارنې لاندې کړي او که څنګه. چارواکي وایي تاشپین او د هغې خاوند فاروق چې په کومه وسله برید کړی وو هغه فاروق ته یو ملګری په قانوني طریقه اخیستې وه. خو بیا هم چارواکي پر دې اړه معلومات کوي.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جو کړی دی. درسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمی سره اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې په دې روسیو کې د پاکستان په ډیلی ټایمز انګلیش او رسپانه کې د ډاکټر محمد تقی چې د سی سی چارو کارپو ده د هغه کالم بند شو. نوموړی اوس په فارن پالیسی مجله کې لیکلی دی چې د پاکستان پوز په دغه هیواد کې دغه لیکوالانو او خبریالانو پر ضد یو نه اعلان کړی جنگ شروع کړی دی چې د هیواد د مشکلاتو په اړه د پوز د نریټیو یا بیانیې سره ملګری نه دی او تنقیدونه پی کوي. په دې اړه د دغه لیکنې مهم ټکی له شاهین بنیرې اورو.
ډاکټر محمد تقی لیکي چې د پاکستان پوز په میډیا کې د هغه لیکوالانو او خبریالانو اوازون خاموشه کوي کوم چې د افغانستان او قبایلی سیمو په اړه د پوز په پالیسیو تنقید کوي او یا په بلوچستان کې د بشري حقوقو په موضوعاتو لیکل کوي. نوموړي لیکي چې هغه د پاکستان د انګریزي ژبې په یو ورځپاڼه کې کالمونه لیکل چې پکې د پاکستان د پوز په پالیسیو پوځي عملیاتو او د وسلوالو افغانستان ته په لیږلو انتقاد کېده. د روان کال د نومبر په 28 نیټه هغه خپل ایډیټر یو ایمیل ولیکل چې پکې لیکل شوی چې د پوز لخوا د فشار لکبله د هغه کالم نور نشي خپرولې. د ورسپانې په ادارتي صفو کې د مداخلت لکبله د ورسپانې مشر ایډیټر راشد رحمان هم د خپل چوکې نه استعفا ورکړه. ډاکټر محمد تقی وړاندې لیکي د هغه دریز دا چې پوز په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه کمی داوی کوي هغه سم نه دي ځکه چې پوز د هغه وسلوالو پر ضد خو ګامونه اخلي کوم چې په پاکستان کې بریدونه کوي خو هغه ته هیڅ نوایي کوم چې د کرخه هغه اړختاوړي. د نوموړي په وینا د پوز د دې پالیسیو لکبله د پاکستان ټولنې او په خاص توګه پښتنو ته ډیر تاوان رسیدلی دی. ډاکټر محمد تخیلی کې د جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ داوی رښتیا نه دي. په پاکستان کې په میډیا یوازې هغه څخه کار کیږي یا ویل کیږي کوم چې د پوز نه منظور شوی وي. نوموړی په پای کې لیکي چې سیاستدانانو دوه مهمې خبرې پوسټ ته پریښې دي. یو دا چې څوک د وطن سره مینه لري او څوک نه، او بل د هغه خلکو آواز خاموشه کول کوم چې د پاکستان او د دې د ولس په اړه د فوز د ویژن سره متفق نه دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. د سلام پښتونخوا ګړې په اخري شیبو کې راځي ل کرن خان څخه وسندرو.
سملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا پښتنو داس خوارو زار ولی پسملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی مینا پاک مینا خانی پکار دا او باچا خانی پکار دا